سلامونه ستړي مشه زه سفیو الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خرغلاست وایم. په اول کې د افغانستان او نړۍ څو مهم خبرونه. د پکتیکا د ولایتي روغتون یو چارواکي ویلي د پاکستان په بریدونو کې لږ تر لږه لس ملکیان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. دغه چارواکي چې د موجوده حساسیت په خاطر یې د نوم د نه خبرولو غوښتنه کړې، فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوه ماشومان هم په وژل شوو کې شامل دي. د راپورونو له مخې د جمعې په ماښام د پاکستان پوځ د ډرون الوتکو په واسطه په ارګون کې بمباری کړې ده چې ملکیانو د مرګ ژوبله اړولې. طالبانو هم د دغو بریدونو په غبرګون د ډیورنډ کرښې اخوا اوښتي او د پاکستاني ځواکونو پوستې هدف ګرځولي. د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره را روانې شلو ورځې لوبې لغوه کړې. بورډ په خپله پاڼه لیکلي په پکتیکا کې د پاکستان د بریدونو په غبرګون دا پرېکړه کړې. د پکتیکا په ارګون کې د جمعې ماښام په بریدونو کې د دریو ولایتي کرکټرانو په شمول لس کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. د کرکټ بورډ بیان زیاتوي وژل شوي لوبغاړي هارون صبغت الله او کبیر اغا نومېدل چې د پکتیکا په مرکز کرنه کې تر لوبي وروسته بیرته ارګون ته ستانه شوي وو، خو هلته د دمې پر مهال پرې د پاکستاني پوځ لخوا هوایي برید شوی وو. د افغانستان د کرکټ ګڼو ملي لوبغاړو له هغې ډلې راشد خان او ګلبدین نایب د پکتیکا د دریو ولایتي لوبغاړو په وژنه خواشیني ښوولې او د پاکستان د پوځ بمباري یې غندلې ده. تمه وه چې پاکستان د نومبر له 19 تر 19 د افغانستان، پاکستان او سریلانکا د درې اړخیز تورنمنټ کوربه وي، خو اوس داسې ښکاري چې دا لوبې ممکن نه دي. د شمشاد رادیو او ټلویزیون خبرونې تر نامعلومې نیټې ځنډول شوې. د راپورونو له مخې د طالبانو د استخباراتو چارواکو د جمعې په ورځ ناوخته په کابل کې د دغه خصوصي ټلویزیون او رادیو دفتر ته ورغلي او خبرونې وربندې کړې. لا معلومه نه ده چې طالبانو ولې د شمشاد د خبرونو مخه نیولې ده. د شمشاد ټلویزیون د نشراتو مخکینی مشر نسیم پښتون په یو بیان کې د طالبانو دا اقدام د ده په خبره له پاکستان سره د وروستیو نښتو د خبري پوښښ په بڼې تړلی ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي لا اوکراین ته د توماهاک توغندیو سپارل له وخت مخکې دي او هیله یې وښوده چې تر دې کار مخکې د روسیې سره سوله ټینګه کړي. ترامپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره ناسته درلوده او د خبریالانو پوښتنې هم ځوابولې. ترامپ د امریکا د پوځي چمتووالي په اړه اندېښنې ومنلې او ویې ویل دوامداره ملاتړ کولی شي د امریکا خپله دفاع تر فشار لاندې راولي. اوکراین په وروستیو اونۍ کې له واشنګټن د توماهاک توغندیو غوښتنه کړې او استدلال یې دا دی چې دا کار کولی شي روسیه اړ باسي خپل درې نیم کلن برید پای ته ورسوي. ډونالډ ترامپ چې مخکې اعلان کړی و له خپل روسي ساري ولادیمیر پوتین سره به د هنګري په پلازمېنه بوداپست کې ګوري، بیا هم وویل دا غونډه به احتمالا مخامخ او د اوکراین له مستقیم حضور پرته ترسره شي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. دا خبرو دالتم لوستلی شي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وايي کار شي د افغانستان او پاکستان جګړه په اسانۍ هوارولای شي.
I do understand that Pakistan attacked or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it.
د پاکستان پوځ په پکتیکا کې بمباری کړې، لک تر لګه لس ملکیان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. د پاکستان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی ټول بیا اسناد افغان کډوال له دغه واده باس او د پاتې کېدو مودې نه غځوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي کار شینو د افغانستان او پاکستان جګړه په اسانۍ هوارولای شي. ښاغلی ترامپ چې د جمعې ناوخته په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته غږېده جزئیات ورنه کړل چې څنګه او څه وخت دا جګړه هواروي، خو زیاته یې کړه
pretty much the last one although I do understand that Pakistan attacked.
دا تقریبا ورسته ده که څام ز پویګم پاکستان په افغانستان برید کړي یا له افغانستان سره جنگ روان ده. کار شم چې حال کړم نو زما لپاره حل او آسان ده. په ورته وخت کې زبایت متحده ایالات هم اداره کړم، مګر زه د جګړو حل خوښوم. تاسو پویګی ولی ز غواړم د خلکو د وژل کېدو مخه ونیسم او ما د میلیونونو خلکو ژوند ژغورل او ز فکر کوم چې موږ په دې جګړې کې بریالي شو. ولسمشر ترامپ تر دې یو وار مخکې منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال هم د طالبانو د پاو پوځیانو او د پاکستانی پوځ ترمنځ په روانو خطو تبصره کړې وه او ویلي وو چې دا لانجه به هواره کړي. د امریکا ولسمشر داسې وخت افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ د هواري ژمنه کړې چې پاکستانی پوځیانو د 30 ساعتونو اوربند په پای ته رسیدو په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړي. د فرانس پریس خبري اژانس د پکتیکا د ولایتي روغتون د یو مسول په حواله راپور ورکړی چې د پاکستان په بریدونو کې لږ تر لږه 10 ملکیان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. دغه چارواکي چې د موجوده حساسیت له کبله د نوم د نخبرولو غوښتنه کړې ویلي دوه ماشومان په وژل شوو کې شامل دي. د افغانستان کرکټ بورډ بیا ویلي په وژل شوو کې درې کرکټ لوبغاړي هم شامل دي چې د ګڼو ورزشکارانو او فعالانو خبرګونې پارولی. د پکتیکا په اورګون کې د جمعې ناوخته دغو بریدونو په غبرګون په سیمه کې طالب وسلوالو یو وار بیا پر پاکستاني اهدافو د خپلو ځوابي بریدونو خبر هم ورکړی. د راپورونو له مخې طالب وسلوال ځواکونه د ډیورنډ کرښې اخوا اوښتي او د پاکستاني پوځیانو پوستې هدف ګرځولي. په خواله رسنیو د طالبانو د دغو بریدونو ویډیوګانې لاس پلاس کیږي چې ازادي راډیو نشي تاییدولی، خو طالب ځواکونه پکې ادعا کوي چې د پکتیکا د بریدونو په غچه د حملې کړي او ګڼو پاکستاني عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې. پاکستان داسې وخت یو وار بیا پر افغان خاوره خپل بریدونه پیل کړل چې د جمعې په ورځ یې لږ تر لږه 20 تنو عسکرو ته په میرالي کې د پاکستاني طالبانو په بریدونو کې مرګ ژوبله واوښته. په پکتیکا کې د پاکستان لخوا بریدونو هغه راپورونه ناسم ثابت کړل چې ګواکې طالب چارواکي او پاکستاني لوري د اوربند په تمدید سلا شوي. د کرکیج د کمولو او د اوربند تمدید لپاره قطر هڅې پیل کړي. د قطر په منځګړیتو خبرو ته طالب چارواکو او پاکستاني لوري لیوالتیا ښوولې وه. لا معلومه نه ده چې تر دې تحولات وروسته لا هم دواړه خواوې خبرو ته کینی که څنګه، خو مخکې راپورونو کې ویل شوي د پاکستان دفاع وزیر او د پوځ مشر به دوهې ته د خبرو لپاره ځي. د افغانستان لخوا د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد او د دوی استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق د دوهې غونډې ته روانو. پرون د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي پالیسۍ مشر کایا کاله سمویلی د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار سره په خبرو کې د تراګری ټولې کړنې په صراحت وغندلې. اغلی کالاس د جمعې پر ورځ اسحاق دار ته زنګ وهلی و. هغې په خپل بیان کې زیاته کړې له افغانستان سره نښتې دواړو خواوو کې د خلکو ژوند داخلي او سیمه نوې بې ثباتۍ ته ټېلوي. دا مهمه ده چې اوربند تمدید او ټولې خواوې له تاوتریخوالي ډډه وکړي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې ټول بیا اسناد افغان کډوال بل دغه واده باس یو د پاتې کېدو مودې نه غځوي. د پاکستان د صدر اعظم په مشرۍ دغه واده لوړپړو چارواکو په غونډه کې ویل شوی افغان کډوالو ته په ملمستونو کې د استوګنې اجازه ورکول جرم ګڼل کیږي. اخوا یو شمېر افغان کډوال چې نورې واده ته د تک کیسونه لري وایي د هوټلونو او ملمستونو مالکانو ته خبردار ورکول شوی چې بیا اسناد افغان کډوال او باسي. جزئیات په دغه رپورت کې
د طالبان حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ترنګلې دو سره پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د استوګنې موده تر هیڅ ډول شرایطو لاندې نه غځوي او ټول هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده به وایستل شي. په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دغه دفتر په ویب پاڼه خپره شوی ویل شوی چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د لوړپوړو چارواکو په یوه غونډه کې راپور ورکړل شوی چې د اکتوبر تر 14 نیټې ټولټال 1,400,000 واو یا 1,592 افغان مکړي له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي او یوازې هغو افغانانو ته چې د پاکستان معتبره ویزه لري د استوګنې اجازه ورکول کیږي. خو مخکې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له جولای میاشتې راهیسې د بیا بیا غوښتنو سره سره نه دي توانېدلې چې ویزه ترلاسه کړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې یو شمېر پاکستاني چارواکو په یادې غونډه کې ویلي د هغو افغانانو پټول چې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې ژوند کوي یا د هغوی لپاره په میلمستونونو کې د اوسېدو د زمینې برابرول جرم ګڼل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري وایي د هوټلونو او میلمستونونو مالکانو ته خبرداری ورکړل شوی چې بیا اسناد افغان کډوال وباسي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې جرمني ته د تګ په تمه دی وایي نو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډیرو هوټلونو او میلمستونونو ته خبرداری ورکړل شوې چې که افغانان پټ کړی یا د شتون په اړه یې موږ ته راپور رانه کړی د هغوی د پېژندنې او نیولې په صورت کې به له تاسو سره قانوني چلند وشي. موږ نه ښار ته ځو او نه بازار ته، یوازې په همدې هوټل کې را کیدو.
پټک کې یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غواړي نومې واخیستل شي او یو بل روپۍ هیواد ته د تګ په تمه ده ازادي راډیو ته وویل
وخت کې مو آمدیم ما با ویزه قانونی آمدیم.
کله چرغلو د قانونی ویزه لاري راغلو خو ویزه مو ختمه شو د کور تختن ویستلو او اوس په میدان پاتیو. رواني حالت مو هیڅ نه دی او ویری ګو چنن یا سبب مو پولیس ونیسی او بیرته به مو افغانستان ته وشړي. دغه افغان کډوال ل کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسنی وضعیت په کتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال بهیر چټک کړي. دغه افغان کډوال ل کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسنی وضعیت په کتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال بهیر چټک کړي. له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي تلال چودري په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې هر شخص یا بنسټ چې بې اسناد افغان کډوالو ته کور، دکان یا کار ورکړي د نویو قوانینو له مخې مجرم ګڼل کیږي. له دې اعلان وروسته ډیرو افغان کورنیو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو خاوندانو له لورې له ګواښونو او فشارونو سره مخ دي او ورته ویل شوي چې باید ژر کورونه خالي کړي. د پاکستان حکومت داسې مهال د کډوالو په وړاندې خپل دریځ سخت کړی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو په افغانستان کې وضعیت بدل شوی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسیږي. ډیری دغه افغانان له 2021 کال وروسته کله چې د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول، د امنیتي ګواښونو، د نجونو په زده کړو د بندیز، اقتصادي ستونزو او نورو هیوادونو تګ لپاره پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي، خو هلته د ویسې د نه تمدید له امله د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا هم د پاکستان اړوند موضوع کې تمکیګو دا چې د پاکستان حکومت د کراچۍ بندر لارې له افغانستان د ټولو ترانزیتي سوداګریزو توکو لیک درولې. دا اقدام د ډیورنډ پر کرخه د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د وروستیو نښتو په دوام شوه. افغان سوداګر چې خپل توکي د کراچۍ بندر لارې افغانستان ته واردوي اندېښمن دي او وایي سیاسي ستونزې باید له سوداګرۍ سره ونه تړل شي. جزئیات په دغه رپورت کې
افغان سوداګر احمد شاه دی چې وایي د پاکستان د کراچۍ بندر لاري افغانستان ته د توکو یو شمیر واردونکو کانټینرونه اوس هلته بند پاتې دي او هر ورځ له دې درکه لوی زیانونه ګالي. د جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 ازادي راډیو ته وویل چې په کراچۍ بندر کې د توکو بندیدو دای خورا اندېښمن کړی او ټینګار کوي چې د سیاست مسله باید د سوداګرۍ سره ونه تړل شي. یو بل فابریکه لرونکی رحیم الله مایار چې د کراچۍ بندر لاري خام مواد او ماشینونه راواردوي ورته شکایت لري او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید بدیلې لاري ولټول شي.
اعلان زما شاوخوا دولس کانتینرونه باندې چې ډیری خام مواد او ماشینونه دي چې ډیری له اروپا، هند او ترکیه د دې بندر لاري راځي. دا د اوس لپاره یوازې همدا یو بدبختی ده. مونږ غواړو چې په بدیلو لارو کار وشي لکه د چابهار بندر او منځنۍ آسیا ته د لارې برابر شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت په رسمي ډول د کراچۍ بندر له لارې د افغانستان د ټولو سوداګریزو ترانزیتي معمولو د ځنډولو اعلان کړی دی. د پاکستان د مالیاتو فدرال ادارې اف بی آر په یو اعلامیه کې چې د ځینو پاکستانی رسنیو لخوا خبره شوې ویلي چې د افغانستان د ترانزیتي او سوداګرۍ معمولو لپاره د ننوتلو او وتلو ټول جوازونه لغوه او تخریص شوي او کراچۍ او قاسم بندرونو کې د توکو تصفیه تر بلې خبرتیا پورې بند شوې ده. د دې بیان مخې د دې محمولو لیک به تر هغه پورې بند وي څو چې په سرحدي ګمرکونو کې سوداګریز فعالیتونه بیا پیل سي. ځینو پاکستانی رسنیو لکه جی نیوز او اکسپرس ټریبیون راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د وروستیو نښتو او په کراچۍ کې د ګمرک چارواکو له امنیتي غونډې وروسته سوې ده. اکسپرس ټریبیون د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر جنید مکیدا په حواله راپور ورکړی چې دا مهال 201 نوي کانټینرونه چې افغان ترانزیتي توکي لیږدوي د کراچۍ او قاسم بندرونو کې بند پاتې دي. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې پریکړه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونه هم تاییدوي، خو وایي چې په ورځني ډول د کانټینرونو د درېدو او د هغو د کرایې له امله افغان سوداګرو ته ډیر زیان رسیږي. د دې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي سرحدي شخړو وروسته سوې ده، خو په وروستیو تحولاتو کې دواړو خواوو د 40 ساعتونو لپاره پر اوربند موافقه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سرحدي نښتو له امله د تورخام، سپین بولدک، چمن، غلام خان، هرلاچي او انګورډې بندرونه له څو ورځو راهیسې تړل سوي چې د سوداګرۍ خونې د چارواکو او د دواړو خواوو د سوداګرو ترمنځ یې اندېښنې راپارولې دي. تر دې مخکې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري په ځانګړې توګه د صادراتو او وارداتو برخه کې په مکرر ډول ګڼې ستونزې رامنځته سوې دي. افغان سوداګرو تل شکایت کړی چې د پاکستان حکومت لخوا په مختلفو پلمو د مختلفو لارو په ځانګړي ډول د تورخم له لارې د تړلو له امله دوی ته لوی زیانونه وختي او د دوی توکي خراب سوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم مخکې ویلي دي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 60% کم سوی دی.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 300 301 11.
د بادغیس یو شمیر اوسیدونکي فعالان او ورزشکاران په عام محضر کې اعدامونه ناسم بولي او وایي ورزشي لوبغالي باید د دې ډول اقداماتو لپاره ونه کارول شي. دوی دا خبرې د بادغیس مرکز قلیناو په ورزشي لوبغالي کې د طالبان حکومت لخوا دی او تورن کس تر اعدام ورسته کوي. جزئیات په دغه رپورت کې:
د بادغیس ولایت قلیناو په ورزشي لوبغالي کې د طالبان حکومت لخوا په عام محضر کې په قتل دی او تورن کس تر اعدام ورسته. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي افغان ورزشکاران او ټولنیز فعالان انتقاد کوي، وایي ورزشی لوبغالی باید دا شان له تاوتریخوالي ډکو کړنو لپاره ونه کارول شي. د بادغیس ولایت اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، جمعه د اکتوبر په 18 د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
با تطبیق
په لوبغالی کې د یاد کس په قصاص اولو سره زموږ ذهنیت بالکل لوبغالی ته د تک په برخه کې بدل کړی دی، او احساسوم چې لوبغالی ته ځو نو په یو متفاوت ذهنیت سره پځو. د عوامو په ذهنیت یې اغیز کړی، او زه خپله هم په هغه روحیه چې مخکې بتلم په شور، شوق او ولولو هغه ډول تک نور نه کیږي، ځکه هر وخت به همدا پیښه راځي.
دروان مریض کال حمل میاشتې راهیسې په بادغیس، فراه او نیمروز کې تر اوسه 15 کسان ډېرې په ورزشي لوبغالو کې په محضر کې دم شوې دي. د طالبانو حکومت سترې محکمې د تازه دم شوې مورد په اړه پنځمه د اکتوبر په 14 په یو اعلامیه کې چې په اکسپرس نه خبره شوې ده کړي چې یاد شخص اسماعیل نومیده او د دوست محمد او ګلبرګي په نوم یې یو نارینه او یو ښځه چې دوی هم د جوان دوسیدونکو د ټوپک په ډزو وژلی وو. اعلامیه کې دا هم شوی چې یاده موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لومړنی مرافع او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجې شوی و چې په پایله کې دا حکم صادر شو. یو شمېر افغان ورزشکاران مې ورزشي لوبغالي د ورزشي فعالیتونو د هڅونې او سالم رقابت لپاره دي، نه د دوی په خبره د ویرې او تاوتریخوالي د خبرولو لپاره. د رسمي لوبو یو ورزشکار انجینر محمد نعیم بارکزی ازادي راډیو ته وویل:
ورزشگاه‌ها باید مکان‌های برای تشویق رقابت سالم،
ورزشی لوبغالي باید د تشویق او سالم رقابت لپاره د ځوان نسل د روزلو او د ملي روحیې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د ویرې او تاوتریخوالي د غږ لپاره. د بشري حقوقو له ملي او نړیوالو بنسټونو او د افغانستان د ورزشي ټولنې تمه لرو چې د داشان اندېښمنونکو اقداماتو په وړاندې غلي پاتې نشي.
جاهای خشونت و ترس تبدیل ګرځي.
یو شمیر افغان ټولنیز فعالان د دې ډلې مجيب لحاظ ازادي راډیو ته وویل په ورزشي لوبغالو کې د طالبانو حکومت لخوا د تورنو کسانو اعدامول د خلکو په ذهن کې د دغه ځایونو تصویر تخریبوي او ټپي کوي.
یو موضوع چې دا د په یو ورزشي لوبغالي کې وسی، دا به همیش قتلګاه په نوم باندې یو انزور به د خلکو په ذهن کې موجود وسی، او دغه راز ځایونه چې هغه د خلکو ته د رواني روغتیا ضمانت ورکوي یا تضمینوي، هغه به تر دې وروسته د خلکو روان تخریبوي او هغه به ټپي کوي. په ټوله کې دا یو مناسب عمل نه ده، بدی پایلې او بدی اغیزې لري.
د یادونه ده چې مخکې د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا په ورزشي لوبغالو کې په مازر کې د مونغندلې وو. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کمشنر ولکر تورک او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره دغه سازمان ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په بادغیس کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام تازه مورد غندلی، دا کاری د بشري حقوقو او نړیوالو اصولو خلاف ګڼلی او د دې لړۍ د درېدو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي وو چې اعدامونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې سه کوي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي. د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو تربیه زلی واکمنی دورسته پا مزر که ده دامونو شمیر مخیلس یاد کرده و چه اوس لده تازه مورد سره یو لسو تلور شو. دیره ده دامونو پا ورزشی لوبغالو که شویدی.
ده آزادی رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پر ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره آزادی رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
په افغانستان کې یو شمېر بېوزله او وړمنې کورنۍ د خپلو مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي او وایي د بیکارۍ او خوړو له جدي کمښت سره مخ دي. دوی وایي د خپلو ماشومانو لپاره د ورځې درې وخته کافي خواړه هم نشي برابرولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
شریف الله نومیږي، معلول دی او د لس کسیزې کورنۍ مشري کوي. دی چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسېدونکی دی، وایي نسي کولای خپلو ماشومانو ته د ورځې درې وخته خواړه برابر کړي. شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې اوس له دوه لکو افغانیو هم ډېر پوروړی دی او له سختو اقتصادي شرایطو سره لاس او ګریوان دی.
مناسب خواړه نه دی رسیدلی، بالکل نه پوهېږي چې غوړي، بادنجان رومي یا کچالو څه شی دي، نه پوهېږم چې څه وکړم.
خدای یوازې شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیری کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تېرو څلورو کلونو کې دغه هیواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بهتر سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسېدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري. په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته سوې او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره حتی او
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. ان هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرستې ته اړتیا لري، په ټول افغانستان کې خلک بېوزله شوي دي. هغه کسان چې دولتي دندې درلودې بیکاره شوي دي. هغو کسانو چې شخصي دندې درلودې فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو. په لومړیو کې اړتیاوې ډېرې کمې وې، خو اوس ډیر زیات شوی دی.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې نړیوالو مرستندویو ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامدار کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي. د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، هغه ورځ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د معلوماتو له مخې د سوله ییز دوامداره سوکاله او د خوړو خوندي راتلونکي د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کوي. ډبلیو ایف پی په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې سږکال د ماشومانو خوارځواکي لوړې کچې ته رسیدلې چې شاوخوا 15.3 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. د ادارې لیکلي چې د دې هیواد په ډېریو برخو کې پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو سره یو ځای د خوړو کړکېچ وضعیت لاپسې خراب کړی دی. ډبلیو ایف پی ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ سره ورځ بلې ته زیاتېږي، خو په دغه هیواد کې د خوړو نړیوال پروګرام فعالیتونو لپاره بودیجه هم په کمېدو ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي د 16 لسیزو جګړو چې په افغانستان کې زیربناوې ویجاړې کړې او یو شمېر نورو لاملونو تر څنګ د مرستو کمښت هم په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. له دې ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه افغانستان په بهرنیو مرستو تکیه کوله. کله چې دا مرستې کمې یا پرې شوې، خلک له ډېرو جدي ستونزو سره مخ شول. له بلې خوا په زیربناوو او اقتصادي زیربناوو د پانګونې نشتوالی په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ اصلي لامل دی. په افغانستان کې فقر او بیکاری له یوې لارې تیریږي، یعنی خلک هیڅ سپما نه لري. کله چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکوي، مستقیما د فقر په کړۍ کې راګیر کیږي.
نوموړی دغه شان د اقلیم بدلون او وچکالی په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي یو بل عامل بولي او وایي کله چې بزګران د وچکالۍ له امله خپل لګښتونه پوره نه کړي او ښه حاصلات ترلاسه نه کړي، له دې ستونزو سره مخ کیږي. د یادونې ده چې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو د حکومت لخوا له دولتي دفترونو څخه د نارینه کارمندانو تنقیس او له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل هغه نور لاملونه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او بېوزلۍ او بیکاری لوړې کچې ته رسولې ده.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شي خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي.
السلام ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیم د هلمند ولایت نوزاد رسالې څخه د پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دغه دی چې د نوزاد رسالې چې د دوبو د کموال سره ډیر مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالصوي د ټول خلګي وتل دي، د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نو وسوي خو وسم نه ایسوي. نه د برک ترتیب ورته برابر سوي، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوي، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې د هغه داسې ده لکه غزه، یعنې تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللي دي. ولسوالۍ ډېره وچه ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، د یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیرو ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم ورسره ولړې شوې. او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نه شو. یوازې زازو زازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیو او ټوله داسې وی چې 15-15 کیلومتره لارم نه و. خو د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشي 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې کچرته هلته وخت کې ټلیفون کار کړی، نو 10 افغانۍ لګې دي. نو هیله مو دا ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکا، د مکتبونه هم خلاص کا، نور پروژې هم خلاص کا، کارونه دوی بند کړه، کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سختو ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي، نو ډېرې زیاتې ننګونې شته. د خدای د وکړه چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښې چارې ښه وختونه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي مېلمه،
د ازادي مېلمه پروګرام درنو اوریدونکو، زما اسم څاروان، سلامونه ومني. نن مو مېلمه اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مراته جوړ، تیار، خوش او خوشحال لره. ډېر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپیشلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسیدونکو یم. تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زیږېدلې یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو، موږ هم کډه پر سر کړه، ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوي ادارې سره کندهار ته رالم، چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې، دغه معاون سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې، او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده، او سره علاقه مې و چې ځینې چرګونې مې ترلاسه کړې دي، او ځینې زده کړې مې کړې دي، او خپل هم د ژورنالیزم چینل پاتې شوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې شوی یم.
سپیشلیست هم تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی، یو بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 900 تا کې ما په یاد چې موږ شپږ تا یخ ژمی وو، موږ کوټه ته بارسو، مخکې په چمن کې وو. نو 900 شپږ تا وروستي وخت به چې نوې کال سره 900 تا سو، دا نو هغه وخت چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات نه سم دي، بس هر څه د وتره څخه لکه اوس وخت تښتي. نو موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کول، موږ نه تلو د کندهار څخه، بس حالات داسې وو چې ورونه موږ گزاره نه شو کولای. مشاورونه واغه عسکري ته بنولې نه پرېښول، او بیا په ځمن کې مور هم سخت ټپس ولا، بیا هغه په کوټه کې شهید اس ولا. نو دا حالات وو چې دا حالات سره مجبور کې و څوک پر ځاله ملک نه زیاتې غریب سیاده یا لغه مزنه. نو زه یو په کې مې چې مجبورې مشتلی
کوم خاطرات چې په یادی شي دغه وخت ماشوم توب، او بیا د کوټي د ژوند راتو وایسته، د چمنو د کوټي د ژوند راتو وایسته. خلک چې کله ماجری شنو تبن چې ماجرات سخت شي دی، سختي زیات دي ورسره تړلې دي.
سره ته مترجم ژوند ټول د خوجو ترخو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوجو ډیر دي، ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی ومه چې بیا د اجازه شرایط مو چې مور می ټپس و، او بیا هغه پس شهید اسوله. نو یو ایتي مالک مونږ څه د خوشحالي ژوند ولري، خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو مونږ نه پریښوله. دوه سم چرګې مې حالت وای، بیا د کندهار درملمن تر عالم چې بیا زر عالم، او بیا د کندهار پونتون وای. نو هغه د ماجرتو ژوند ټول خاطرې خاطرې و، سړی هغه ژوند په یادې ار لازای ماته خاطره خاطره. په دې خاطر چې ما د تانج زبانی عمر تل کړی دی، په کوټه کې مې تل کړی دی. اغه ملګری مې روسه په یاد دي، اغه کوڅې مې په یاد دي، د پښتون آباد کوڅې وي چې موږ په مکتب ته تلو، ښوونځي ته تلو. نو اغه اره کوڅه اره خبره ما په یو خاطره ده، یو دغه د ټول ښه خاطره ده، او چلته یو زمرد پښتو ادبیات استاد وو، د پښتو مزون به راتوایه. اغه ما نه پوهیږم چې ولې پرابلم دې څنګه کاوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي کنه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکي ما ته ویل. بیا به دا خبره کوم چې د رادیو مو تلم دی، دغه مقاله لیکل وو، دغه رادیو مو تلم دی، او موږ بیا څولو دا هغه څه و چې ما کې یو سپیشل را پیدا کی، یو ژورنالیست سپیشل را پیدا کی. بیا ما مې کوچنی رادیو رانی ولا په درس کالداري، بیا مې هغه رادیو اوریدل، دا ځنی خبرونه مې اوریدل نړیوالې او کورنۍ خبرونه. بس دا څه مې پیدا شو، شوق پیدا شو، هغه شپه مخکې نه ته مساعده ده. یو وخت زه د کوچ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې سیالي لن کړې و ما درېم نو زب درېم سوې ومه نو بیا زه اعلان یې وکړ چې ته دې راسې چې زه ورلم پر ګېټې نه پرېښولم چې ولته دغه شان خاټ لري ما لیا نو ته څنګه راغلې نو په ډېر دغه بیرته راوېسته ول دوه لاړسه ما جر وګوره رادیو وګوره نو ما ته ډېر افسوس رالی بخي اوس پرې نه یریږي. بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولې کې ډېر غوږ دې لیکم ولې کې چې وروره زه درسم څوک نه پرېږدي پر ګېټ باندې نو بیا ول چې ته راسه موږ برته ولاړ یو ته ځان سره بوز بچ زولار له کوټه جوړې ولیدله هغه سړګان ولیدله ما په اړه خبر نه وی و هغه خبره خاطره ده. بیا ته مرکه را سره وکړله بیا مرکه چې پرېدله ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا دا مرکه چې په 15 بجې خبرېدله ز ساريان او ځوان ژغ در رادیو څخه پرېږه هغه څوک چې وخت رادیو لیدل ارمان درلودي اوس را مرکه ورسره کیږي نو د کوټه شپه ما لپاره بخې ډېر خاطره لري.
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دي استادې موبایل خو د شاعرۍ مونه ول تاسو شعر هم وایس لکله
او مننه شاعر سره سمترم د شعر په خو به وي چې خوشمن زړګي په ژغ دی روشم لغه سدي زه چې وکړ ډیر لغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیر ونی بچیر و او دا حالات په باندې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشت زه وګورم از معلومه شي چې ما لیکلی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1300 شپږ بیا د زمری د میاشتې دوه منې ټکیش نو لومړی شي ما په دا باندې لیکلی دی نو بیا مې شاعري کوم وکړه ځکه چې بیا زه کدار تر عالمه هم ډېر مطبوعات ته ورکی او په کوټه کې چې مالته بیا مې د لیسې فارغ سم بیا مې نو معلمې کوله نیمه ورځ مې دکانداري کوله نیمه ورځ معلمه ومه نو شعر ډېر نه پرې کېدم خو شعر مې لیکي په مشارو کې ونه راځي کوم شعر مې لیکي یعنی ته ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی څو د دې بیت ترته چې ته چې بیا ونه وایې چې بیتونه یې نه راته ویله
سعید کوم شعر مو هو اسمه ربانی
زبا یو دغه ته کې خوښه و غزل نو مستا مگر ما یو لغم لیکلی دی یو دوایا مې لیکلی دی تاسو یو آزاد نظم دی و چې تا خوښه غو شې ته دا به تا خوښه ته پیړم
خوښې پیوس معنا نه زبا به لاغه زای وصل کوم مهرباني
ش یو آزاد نظم دی دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی د 15 میاشتې پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون ته غزل د شاپیرویه نه غلط سو ته خپل شاپیریه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه نازکه هم د ګل غونډې شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوش سم چې بیا ځام را څخه ورکسي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به مندم چیرې خو چې کله مې نظر چې ستا په سترګو خپل ورکسوي ځان پیدا کم ډیر خوشحال سم ډیر خوشحال سم
ډیر علی ډیر علی
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اوري زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیشلای دی سپیشلای صاحب په نثر کې بیا څه لیکي
په لومړي سر کې په کتابونو مې تفسیر لیکلی بیا می کلمونه شروع کړی دي بیا می ځینې مقالې ما هو چې استاد ما ته کڼور ټوک مقاله لیکي کنه لیکي ته مخه مخه مقاله لیکي ما ته ویل نو پر بیلابیل موضوعات ما مقالې لیکلې دي خو بیا چې کڼار تر عالم ملتي اخبار او سرغار اخبار وبې می پاکي او کلم شروع کړی چوب څه چاته ما وایې پر اساسي حالاتو کلمونه لیکل پر بیا می په دې غونډه کې سیمینارونه کې ځینې مقالې ویلې دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې چاپ شوې دي په بیلابیل سایټونو کې په بیلابیل مجلو کې نو دغه سلند دی ادبی ټوټې مې هم لیکلې دي او لند کې سیمه هم لیکلې دي کوچنا د فارم هم ځنې کې سیمه لیکلې دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی مانا چاپه ځنې د کوچنا د فارم لند کې سیمه هم لیکلې دي انتباهي کې سیمه نو بچ دا چاپ وز لاج په مخ راغلي دي مخ منې زنګر زولې ځکه چې او ادبیات او ژورنالیزم د بارد سیمه لیکه ام مسلک دی ام شوق دی ام زراي معاشو نو دا خلاصې نور سره راو
بله او تر اوسه پرمو د خپل لیکنو کوم مجموعه هم چاپ کړی دی کتاب په شکل می منصور دی
بله اوس ما شمه کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یې اول چاپ شو د پیغل زړه په نامه دا لنډ ادبی ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوی، بیا ملګرو ویل دا په کتاب کې را جمع کړه چې ورک نسی، چوپ څه چاته موه په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و، د فارسی بیروش باړې د امام صاحب ژوندون زندګانی مې به حنیفه، ما په پښتو ژباړې د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب اعظم امام صاحب باندې مشهور دي، په دې باندې یادو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربه کې صحیح کلمونه دي، دا چاپ شو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتيان سلم لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو، او دلته چرته بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ. یعنی ما 200 مطبوعاتيان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مختنې غونډه و چې ډېر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وکړل زی وینم غوږ ما په کتابونه خبرې وکړې، لکه استاد معصوم تک، انجنیر شرشا رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرخون، یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په ما په کتابونه وژغېدل، هغه وستایه. نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده.
دا مو په یوه چې اولینه مرکه مول رادیو خبره شو، جالبه و ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کاوه؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا شواده و کې ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کې ښه احساس کوي. نو زما چې نو کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نو باندې انتقاد وکړي، بیا ما ول چې یا ما په دې ډول ټوټه کړی دا د غیب سره لیکم تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره سول، هغه ما ته جرأت راکړي چې یا سپیشلی کولای چې په جر شرایطو کې کار وکړي، مایوس نه سي او داسې نه سي چې وایي زنه ماجر هم کار نسم کولای، کډوال هم کار نسم کولای، نه وایي چې کار کولای سي، مقاله لیکلای سي، په د مقاله په سیالي کې درېم نمبر کې تر لاسه کولای سي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې د ګیټ مخته نه پرښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خبریږي، او بیا خلک اوري چې د سپیشلی مرکه خبریږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپیشلی مرکه خبریږي. دا هغه څه و چې ما ته جرأت راکړي او کولای سي ځوانان هیڅ کلمه ته لاس ورنکړي او خپل موخ او مرام ته ورسیږي.
کله چې بیرته وطن ته راغله لا کوټی، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سر نه وایز ما سره کې ټول سر د هواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې د هواد جوړېږي. تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلع افغان معاونیت ته وټاکل شوم، زه په بیخي خپل ډول ومه، ځکه زما علاقه وه پخوا او د زمانه رالم میدان تر عالم. نو بیا ما مرکه کولې، ما مزامل لیکل، هغه به سهار په خبر چاپېدل، بیا خلکو کتل بیرته فیډبک ما اخستی، سپیشلی ګرځر واریان د دا څنګه حالات ته کېنو کله کور چې روانو مزاتم دغه ته شکتوري اسات ته ما چې پر هوا روانم داخل غوته وکتل. بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه په یو ځوان خیالونه مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللی و، نه خبرونه د غو تاثیر پر پاته و. زه چې رالم د مخالف په کوټه گزاره کړې و، خبرونه ما اوریدلې و، ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکړي د ځوان خیالونه. په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانان سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه ما په ځل کې وغه مل تر شروع کړل. دا پروګرام دغه نه خلګو ستایي چې د خبرونې پروډوسر برته ول چې تاسو لیکونه مرچ چیر کشیر نه ځای جار خبرونې ته لاس منځل ستیکره دي، ستاسو موږ په پکټه په ډاکټر ته پوکو، نو ته باید مجبورې یو بل خبرونه پیل کې. بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پرد باندې ځنګل ژوندې بیا لایف خبرونه پیل کړه، هغه بیا خلګو دونه خوشاله چې مجبورې کړم چې بل خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریز کیسه په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې خلګو خبرونه اوریدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کول شو، مې نیوي بیا به غوس ما ژغ ورته تا نه چې پر اډو کې خبرې کوي، زه ست خبرونه کوم ژاور او تا بار داس ما په زنده خاطر خنده مازل لکه فلمي رو خصب دان سم کولای زه کال دا تازه دا فضا دا غلط راغلی و. نو غړي شخ خبرونه مې دروس بیا ځکه کله په دې پزیمه کې بیا یو څو مشلته کار وکي، بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سره په هوا کې یو مجله راستلې و، زه د لوی کندهار د پاره ایډیټر و ټاکلم، الته مزامین چاپېدل، او ترڅنګ مې په مشاوه لسه کې د پښتو ادبیاتو سازي کوله. بیا ځینې خلکو خندل و د سپېڅلې کومړ څونه کارون څونه چوکي و یا څونه پوسټرو به کار است څو ځای کار کوي، ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم، ځکه مطبوعات او د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و. بیا مې مشاريع پیل کړې، مشاريع مې جوړولې. نو دا بیا بل دغه و چې دلته خلکو بیا کنه سپېڅلې و پیژندې. بیا په 2000 و دریم کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دارا پیدل بس ماته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د بخ پرونی چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه و چې حرکتونه و یو دغه و د هیواتو مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټیک مو ویل پدې کې د تفسیر ویدا شام ویل کېدل او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څور باندې بل خبرونه په یو زمر سره و وسې یو تنظیم خبرونه و ډېر خلک اوریدل په واکه دغه مطبوعات دور نه و دغه په فیسبوک دا شاندونه نه و د خلکو دونه کاروله نو هغه خبرونه په پنځه بینه شدل تاسو داسې خبرونه ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زموږ سره ووسې خبرونه و نو هغه راډیو کې به نور بیا لا هم هغه خپل مرام ته نږدې سم نږدې څه چې به خېدر هغه سم او بل ډیر خبره دا و چې په فرزه راډیو کې ماته بل مخیره پیدا سو هغه کسان چې ما نه منو ولې ولکه جهاني صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبی صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه وازی چې ما ولیدل بلکې ورځې ورځې مرکې مې ورسره وکړې چې هغه مرکې خبرې سوې خلک ډېر خوش کړې تر څنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه یم چې ما یو شپږ میاشتې شکار وکړې بیلابیل خبرونې بیا مې یو تقریبا یو تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه راجمع کړې څلوېشت کې پنځلوېشت کې دا خبرې او دا غسوله د سندور سره یو ساعت تقریبا کېږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړ کړه چې دا به په یو داختر په شوم نشر کړه بیا نو ډېر خلکو وستایله ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسایل چې دغه مو دا ټول متن بیا واخسي په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي دا کسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نورم خوښ کړي نو دغه زما کارونه و
علي بیا په اخیرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی وکنه
و بیا مې په ځمن کې د ځین رادیو ګانس نړیوال رادیو ګانس سره اړیکه پیدا کړه په 2013 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبري اړي پیل کړه دغه سلام وطندار سره هم کاری رادیو سره هم کاری درلوده د جین ټلویزیون سره هم هم کاری درلوده نو دا که څه و چې ځکه داس مال اقوه د دې سره کار کاوه د نړیوال رادیو سره تر څنګ بیا په ورستي ورستي کې د کندهار د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د اطلاعات او امنیت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و د دې په غوښتنه باندې کې څورې مدر ریاست وویل مال ریاست جنگجال لري زنه سم کولای نو بیا د امنیت ځکه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې باختر اجانس و تلو افغان و کندهار مجله او توزیع مدیریت و دا څلور مدیرتونه د امنیت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چارې مخته وړلې تر څنګ مې خبرې علي هم ورسره کول
کله بیا له وطن ووته
د وطن نو بیا علا دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هیوادوالو غونډې بس بیا کاټه په شاکړه بل خو مخکې تر یو مدار بیا او
نو بیا مجبوریت هم احساس کو چې باید لاړ شي او کنه ټوله وتل تاسې هم
دا څه و چې د دوچوي رادیو چې ما کار سره کاوه دوی وغوښتل چې باید زرا و زم د خپل اولادو سره ته کین وکړ دوه وری کابل ته ولاړ بیرته لاله مال زنه زم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه تلای خو سي دغه راتلای بیرته سیخ پر وطن تاسو څوک نه ګرځي ته ولاړ څه ځکه تلای بیا نسی دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو دا شکر چې ته ټول اولادو سره ځي ټول رسمي بیاي نو دا خبرې مې هم خلکو مشورې ته غوښمنې وي درې مواري مې زړه شکه زمي راغونډ کی را رئیسم قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیما المان ترالو چې دا بیا مې دوه کال د المان پر اډوي خپل کارو کې دا بلې خاطر د سلام سره محترم هغه راډیوګانی چې ما فکر نه دا کوي چې نړیوال راډیوګانی دا به څنګه راډیوګانی هلته ما کار وکړم نو ځکه چې مایکروفون تک شنه سم نه هلته ما مرکه وکړې هلته ما خبرونه وړاندې کړې اگر د بخبرونه چې بده وړاندې کوی مرو رپورټ راستاوه اخیرا خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول د دې مې د شوز مرمن د لپاره مزامي برابرول نو دا د الله پاک زه خبر وای نه دا زنه یم دا ټول الله پاک یې سان دې ما سره او بس دا خبره دوه دغه دی او په ځمن کې پلار یې په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ورځې سره وي یکینو کې چې پلار دوه شو پاتې دی سم خوشاله او مته دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چا سره یو پښمن نه کوم کې خپل حڅه کوي نو دا د مور پلان مورخ مې د وختیو پاسیو شي د سېو د پلان دوا وی او زما خپل هڅه و
bale specialist د جرمني او د افغانستان د شون ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمني نوې چاپریال د تڅنګ شکار سو څنګه ځان و سره عادت کوي
اول چراله ما د سپل ډول ومه اغه ما بخلقو ته ورخلقو چیر تللی یا څنګه ولاره ما ورته ځب مش په ولسی ادبیات کې نکلون لرو سرواسه محترم نه په نکلو کې وای پلانکی درو و غرو درو و درابو واوشتي ما ولزو درو و غرو درو و درابو واوشتي یعنی بل وچ ترغلیم نه په ژبه پوهېدم نه په کلتور پوهېدم، ځکه زموږ دپاره نو هر څه نوي نوي وه. هغه انګلیسي ژبه سړي په مکتب کې ویلي، په کورس کې زده کړي، الماني مو بېخي اورېدلې نه وه. پر ځینې غټو موټران به شیدي کلي موږ بورتایان د دغه الماني موټران چې به افغانستان ته راتلله، پر ای به دوه ټیکې سره بیره یا پر یو به دوه ټیکې سره، دا به کومه ژبه ده؟ هغه ژبه هغه دغه الماني ژبه وه. نو دلته راته ټول شیان بېخي یو کال قدر خو زه بېخي که څم شو راډیو ته تلم نوې په ژبه سره خلاصېدی، نه په دغه سیستم پوهېدم. کرا 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 مې ځان سره یار کې دغه اوس ځمه د ژبې کورس ځمه، بس تا مې یار کړی ورسره سوداوي کوم، سپورټ ځمه، مشکل اوس نه لرم. کرا کرا انسان چې مخکې وچ انسان هر څه هڅه وکړي خپل مطلب عمران ته رسېږي. نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کڅم ځین وخت می فکر ته پیدا ست وطن فکر ته پیدا ست وطن می وګړي نه یریږي. زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکاله د 10 شکاله بعد وطن ته وځي، د وطن ته رشه پرې کول ډیره مشکله ده. کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې، او پاتو د 10 شکاله څخه ورسې څوک د وطن سره وځي، زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي. کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې، ځکه د یلته گزارا کړی د حالت د اړیکې جوړې سي، ویل ته د نوم اعتبار پیدا کړی دی. دلته خو پردی وطن دی، هر ځانې څه خبر دی د پردی په انګړ کې اختر نسته. کاستې وکه مسجد واړه پردی سوی، کاستې وکه مسجد واړه پردی سوی، د پردی په انګړ کې اختر نسته.
دا راته وایي چې کله چې انسان یو نوی ټولنې ته داخلي شي، یو نوی ځای ته ځي، ځینو عجیب و غریب و پیش سره مخامخ کیږي، کومه داسې جالبه قصه لري؟
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نوی نه وي، دا ټول سیستم ته نوی وي، د خلکو خبره ته نوی وي، د دوی دود دستور ته نوی وي. هر خبره ما پاره نه پېژنم چې کوم خطر ته وایي. موږ په
سر د چې کېدای شي د خلکو لپاره جالب وي، مثلا کله ناکله سړی یو یو شی باندې بل فکر وکړي، هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي، یا برعکس.
او دا شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو، داسې ګوت ورته نیسو نه چورې ته یا تاسو ګوت ورته نیسو. دا په جرمني کې به چا خبره خو به بل کومه ته کتل به مې دوه ساعت پښتنه وکړم چې خلک خبرې کوو، دا ګوت تاسو وینئ سبا بدلې دا ولې بدلې ورو موږ ته داسې ګوت چا ته نیسو ډېر بد خبره ده. دا څلور سره ګوت داسې نیسو چا خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بده دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري، دی هاوس چې ورته وایي خامخا څوک پښه په کور کې لري، څوک سپی لري. موږ په وطن کې چې هغه سپی درلودي ګر کړی کې وس نام دارو، ار سړی سپی ساتي، ار سړی پښه ساتي، ار سړی بل ځای ساتي، او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غو نه ساتي. دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلتور د هاس کلتور دی، او بل د پرکوشنانو باندې ډیر توجه ډیر فوکس پرکوشنانو باندې دی، او دا ډیر ښه کار دی. خوشاله لپاره ډیر مخه مسایدا د کډلو د تحصیل موکې ده، کده د خوشحالي موکې ده، د لپاره پروګرامونه دي. یعنی مور په پجم کلب چې ټول اول خوشاله فوکس وکړي، ځکه د هواد راتلونکي دي. زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي، د دوی د راتلونکي دونه روښانه دي، یعنی دوی دونه په ژوند کې خوشاله دي، په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي. نو موږ خپل راتلونکي یې کړی دي، موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو، شنو اته خبر شنو نه پریږدو. هر څه مور ته وایي، بس هر خبر په شکنځلو ورته کوو، هر خبر په توهین ورته کوو، خبرو ته نه پریږدو. په لویان په مجلس کې دی باید پښې ونه غځي، چپ کښېني چې خبره وکړه، وایي چپ ته بې ادبه یې، د خبرو کولو جرات نه اخلو. دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دونه په ټرین کې چې زم ځي وخت د مور پلار سره ملګري دونه ډېرې خبرې کوي، ما دا چې په افغانستان کې سیټ چپ څه خبره. نو کچیر موږ په وطن کې دونه حوصله او زغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجي سي، نو ان شاء الله افغانستان به ګوري ګلزار سي، ځکه دغه راتلونکي نسلونه چې وطن روزي، وطن پرمختګ ورکوي، وطن د بریالیتوب لوړو پوړي ته رسي. نو دلته زما لپاره ځکه دا نوی محیط زما لپاره ارڅه ار خبره نه وي، ار خبره خاطره ده، ار خبره تجربه ده، او دا خلک خو پرمختللي، ځکه پرمختللي دي چې علمي سویا ډیر لوړ ده. جنګ نه دل دل کېدل ډیر مشکل دل دي، موږ خو ارګړې وسم بجنګ ختای بیا نه پیسې څو وای، بس پر موږ باندې ګرم دي خلابون باران دي. په دې لچ موږ دا څه په دې لچ موږ دا څه ورته خوشحالي ولرو، یو آرام ژوند ولرو. او دلته اکثر خپل معلمین چې مینه ما به خپل معلمانو سره پرتل کوم، لیکن وکه په خدای جوړ راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دي، مله څو امکانات موجود دي، څو خوشاله یم چې دخلته ګورم. دلته څو نه شي ګور په شونډه به مسکا خبره ده، سمه له وګړه چې ګورې سپس ټول خوابه دي غمجن دي، هر شي ویني ته چې خو کړه پلار مړ دی، مور مړه. دلته وګړه ویني ته چې خوشاله دي، استاد یو نوی کار پیدا کړی دی، تازه اوس معاش اخیستی دی، تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی. ټول خوشاله دي، کسان دي چې ورته ګورم ټول چې خوشاله دي، ځکه کور غم نه لري، د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې چې افغانستان یو وخت اسې جوړ تیار شي چې خوش خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې هر چا پیژندی د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماری نه نړۍ د خلکو پر ځینو باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ بدانه وای جنگ یوازې موږ وجګی جګی ماری راو نه نوی بلکې موږ زینې را خراب کړه او تر څنګه موږ کډرون را څو اخیستل په هغه مخکې انقلاب کې ټول د غسوره د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه د وطن څخه ووزي وطن شاته پاتې شي وطن خو د خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچ ویلي کې کار وکړو
دوه کاله په دوچ ویلي کار وکړي پس هغه چې مو کتل چې تر څو ژبه زدنه کې د نه یوازې دلته ارځای ژبه د ټولنې د داخليدو کلی ده نو چې ته کلی ونه لري ټولنې ته نشي داخليدلای دا وته زی ورازی کار ته ځکه کوټه ځنه نورې نشي کولای نو دا وی غواره وبلل چې زه کالته د پښتو څنګه و د افغانستان څنګه و دریو پښتانه د ریجیبي پښتانه سره و مې چې د المانیا سره د کولای ځکه ما ټول کار دی سره کار مې په کور ترالم په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نس پز د کولای نو دا وی غواره وبلل چې تر هر څه لمړی زه په ژبه زده کوم او د ژبې څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی کوي بیا په لیکونو باختم ځنه دغه سره سره ځنه موبایل سره پرته چې په خېدو ته اړتیا لري
سپیشل سپ ډیر زیات مننه کوم وطن
ډیر مننه شغلی سروان صاحب بیا تاسو څخه اساس درنو وريدونکو څخه پر نیم ساعت اوس با خبرو ته غوښمن یم په دې لکه از ما خبرې سره ټول لپاره یو څه یي او اساس خبرونه ک رنګینه کړی نه بدرنګ کړی نه ډیر مننه ژوند دی وسی
رسید.